کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خپرونه ته مو فريده سیال د شفیق یار تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم. خپرونه و په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو پریکړه غندلې ده. روټرز خبری اژانس ویلي د امنیت شورا 15 غړو په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي دي چې دا بندیزونه د بشري حقونو او اساسي ازادیو په ضد دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتل دي چې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو او کار د بندیز پریکړه دې لغوه کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتل دي چې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو او کار د بندیز پریکړه دې لغوه کړي. انتونی ګوتریش نن پر خپل ټویټر پاڼه د بندیزونه د نه توجیه وړ بشري سرغړونې یادې کړې دي. ګوتریش ویلي د ښځو او نجونو د ګوښي یا غلي کولو اقدامات د یو لوی رنځ او د افغانستان د خلکو د پیاوړتیا د لوی ماتې لامل کیږي. ملګری ملتونه وایي په تېر یو کال کې بشري مرستو په افغانستان کې د قطع مخه ونیوله. دې سازمان پرون په ټویټر ولیکل چې اوس لپاره 1 میلیون افغانان له سخت بحران سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړه او وایي که بشري مرستې اړمنو افغانانو ته په افغانستان کې ونه رسیږي دا هېواد به له سخت کړکېچ سره مخامخ شي. د خبرداری په داسې وخت کې ورکول کېږي چې طالبانو روانه اونۍ په کورنۍ او بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ولګو چې له دې سره د ماشومانو د ژغورنې موسسې سیف چلدرن کرشن ایټ او د پاملرنې موسسې په شمول ځینې موسسو خپل فعالیتونه په افغانستان کې ودرول. د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ صندوق تازه ویلي دي چې په 2023 میلادي کال کې چې څو ورځې ورته پاتې دي تر 28 میلیونه ډېر افغانان بشري مرستو ته ضرورت ولري. مالیزیا هیله مند ده چې طالبان به له پانتونونو څخه د نجونو د مخنیوي پریکړه بدله کړي. د دغه هیواد د لوړو زده کړو وزیر محمد نوریدین پرون د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په نوم په یو استولي لیک کې له هغه غوښتل دي چې دا پریکړه دې بیرته واخلي. د مالیزیا د لوړو زده کړو وزیر دا لیک په کابل کې د خپل سفارت له لارې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ته سپارلې ده. په دې لیک کې مالیزیا د خپل هیواد د خزینو محصلینو تجربې هم له طالبانو سره شریکې کړې دي چې په پانتونونو کې جنو ته څومره ترنوای کیږي. طالبانو یو اونۍ مخکې تر امر رسانی پورې د پانتونونو د بندیدو پریکړه وکړه. د تخار په مرکز طالقانو کې 14 لږ تر لږه 14 ټپیان کړي دي. دغه ولایت لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویاند عبدالمتین صافی په خطایت کړي د ولیدو شو ټپیان ټول ملکی وګړي دي. 14 په طالقانو کې د قطغن کې لږ مخې ته د مقناطیسي ماین 14 و. تر اوسه چا د دغه 14 مسولیت نه دی منلی. ورمورز د تخار په څنګلوري ولایت بدخشان کې وی 14 چې مسؤلیت دای شو مانه په دغه ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د امنیت قومندان وواژه. او د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې پرون په اوکراین کې د روسیې د غیر موجه برید پترس کې د وژل شو ملکی اوکراینیانو شمیري شریکه کړي. د سازمان وایي چې سکال د فبروري له 23 مې راورسته شپږ زره 804 تیا ملکی اوکراینیان وژل شوي دي او نږدې 12 زره نوټه پیان شوي دي. خو دا کمشنری ټینګار کوي چې ښایي د وژل شوو شمیر تر دې زیات وي ځکه چې له ځینو سیمو د سختو جګړو له امله د معلوماتو ترلاسه کول ګران دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د اوکراین له بخموت ښار څخه د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون ویل شوی د مسکو وروستي بریدونه تر ډیره د اوکراین زیربنایو په نښه کوي چې خلک یې په ډېرو سیمو کې له برېښنا او اوبو محروم کړي دي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واورېدل. وړاندې خبرونه کې دا مطلب لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي د طالبانو لوري په افغانو میرمنو د کار او زده کړې بندیزونه نه توجیه کیدونکي عمل او له بشري حقونو سرغړونه ده. موږ پرې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون کمشنر او یاند شکر الله مشکور نظر پوښتلی دی.
طالبانو لخوا وروستي محدودیتونه د بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده. دغه پرېکړې د اسلام سره کاملا په ټکر.
د داعش ډلې لخوا په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د امنی قومندانۍ له وژل کېدو وروسته اوس یو شمېر پوځي او سیاسي کارپوهان وایي د دغې ډلې فعالیت د افغانستان او د منځنۍ اسیا د هېوادونو لپاره د اندېښنې وړ ده. دا چې ولې وړاندې خبرونه کې درته وایو، په کونړ کې د هغه سپینګیري کور ته سر ورښکاره کوو چې درې کونډې او 15 یتیمان ورتر غاړې دي، خو دا ورته ناروغ پروت دی.
درې زامن مې شهیدان شوي دي او دا ټول یتیمان په غاړه پاتې دي. ما دا کال وشو
په امریکا کې به وروستیو طوفانونو ته هم تم شو. ملتیان غواړه
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
یام ستړی مشه. د ملګرو ملتونو سرمنشیان تونی ګوتریش ویلی د طالبانو لوري په افغانو مېرمنو د کار او زده کړو بندیز نه توجیه کیدونکې عمل او له بشري حقوقو سرغړونه ده. هغلی ګوتریش تیر شپه پر خپل ټوئیټر پیولن پیغام کې له طالبانو غوښتنه کړې ده چې خپل دغه پریکړه دی لغوه کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو پریکړه غندلې ده. اکرام الله اکرام به نور جزئیات راکړي.
د طالبانو د حکومت لوري پر افغان مېرمنو د تحصیل او کار د بندیز په وړاندې د نړیوالو خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د طالبانو دغه محدودیتونه له بشري حقوقو سرغړونه او د نه توجیه وړ بللې دي. خغلی ګوتیرش تیر شپه په خپل ټوئیټر په یو پیغام کې له طالبانو غوښتي چې باید خپل دغه محدودیتونه لغوه کړي. دی وایي پر ښځو او نجونو د کار او زده کړو په اړه د طالبانو وروستي محدودیتونه د توجیه وړ نه دي، له بشري حقوقو سرغړونه ده باید لغوه شي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو د محرومولو او خاموشولو کړنې دوام لري چې دا کار د افغانانو د ناتوانۍ لامل ګرځي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیت پریکړې غندلې دي. رویټرز خبری اژانس ویلي د امنیت شورا 15 غړو تیر شپه په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي چې د بندیزونه د بشري حقونو او اساسي ازادیو په ضد دي. امنیت شورا ویلي دي چې په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د مېرمنو په کار د بندیز محدودیت له افغان ولس سره د طالبانو د ژمنو خلاف عمل او د نړیوالې ټولنې د تمو برعکس چاره ده. امنیت شورا دا هم ویلي دي چې په خزینه کارکونکو د بندیز پریکړه په افغانستان کې د بشري چارو په بهیر سم لاسي اغیز لري. امنیت شورا له لوړو زده کړو دنجونو منع کول او تر شپږم ټولګي پورته دنجونو په وړاندې د ښوونځیو د تړلو پریکړه هم د ژورې اندېښنې وړ بللي او افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشپړ هدفمند مشارکت او برابرۍ غوښتنه کړې. د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې د خپلې سیاسي استازولۍ یعنی یوناما له لارې له افغانانو سره خپلو ژمنو او بشپړ ملاتړ ته ژمن دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو مشر ولکر ترک ویلي طالبان باید سمدستي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونه پای ته ورسوي. نوموړي په یو بیان کې ویلي دي هیڅ هیواد نشي کولای پرمختګ او په حقیقت کې پایښت وکړي چې له ټولنیز او اقتصادي پلوه یې نیمایي نفوس محروم وي. نوموړي ویلي د طالبانو دا پریکړه به نه یوازې د افغانانو ستونزې زیاتې کړي، بلکې د افغانستان له پولو بهر به هم خطر رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو سازمان د یاد چارواکي په خبره د طالبانو دغه پالیسۍ افغان ټولنه د بې ثباتۍ له خطر سره مخامخ کوي. ولکر ترک ګواښ کړی که د ملګرو ملتونو همکاري موسسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي نو دوی ته به ستونزمنه وي چې د دې هیواد ټولو برخو ته بشري مرستې ورسوي. د طالبانو حکومت د روانې ډسمبر میاشتې په 10 د نجونو لوړې زده کړې تر بل امر پورې وځنډولې. دغه شان د طالبانو د اقتصاد وزارت بیا د روانې ډسمبر میاشتې په 24 په یو مکتوب کې پر هغو ښځو د کار بندیز ولګوه چې په کورنیو او بهرنیو موسسو کې کار کولو. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې دوی تر ډېره په مېرمنو محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. دغه شان مېرمنې په ډېری دولتي ادارو کې هم له کار راګرځول شوي، حجاب پرې اجباري شوی او له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولای. د دې ترڅنګ تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او عمومي حمامونو ته د مېرمنو په ورتګ هم کلک بندیز لګېدلې. د طالبانو دا کړنې په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي، خو دې غبرګونونو تر اوسه د دوی پریکړې نه دي بدلې کړې.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي د طالبانو لوري په افغانو مېرمنو د کار او زده کړې بندیز نه توجیه کیدونکې عمل او له بشري حقوقو سرغړونه ده. ښاغلی ګوتریش تیر شپه پر خپل ټوئیټر په یو لنډ پیغام کې له طالبانو غوښتنه کړې وه چې خپل دغه پریکړه دې بیرته واخلي. د طالبانو له حکومته د ملګرو ملتونو سرمنشي د تازه غوښتنې په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا په تیر جمهوري نظام کې د بشر د حقوقو د خپل کمیسون کمشنر وایند شکر الله مشکور سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د غوښتنه به د طالبانو په پریکړو کې څه بدلون راولي او کنه.
پر افغان نجونو او میرمنو باندې طالبانو لخوا ورستی محدودیتونه د بشری حقوقو څخه ښکاره سرغړونه ده. دغه پریکړې د اسلام سره کاملا په ټکر کې دي. دغه پریکړې لمخې د خزو د کار حق، د تعلیم حق، د هغوی د برابر د برابرۍ حق او همدارنګه د بشری حقوقو له اړخه د ازادۍ حق کاملا نقض شوی دی. په دې تړاو د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان، د اسلامي کانفرنس سازمان، د بشری حقوقو نړیوالو میکانیزمونو، د اسلامي عالمانو، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې حقوقدانانو، پوهانو او د افغانستان په داخل کې نارینه او ښځینه او د دې اقداماتو په وړاندې توند خبرګونونه خودلی او د پکلکو ټکو غندلې. او دې کې شک نشته دی چې دغه پریکړې نه یوازې د بشری حقوقو له اصولو سره په ټکر کې دی، بلکې د اسلام د مقدس دین له اصولو او مقرراتو سره کاملا په ټکر کې دی.
مشکور صاحب، د طالبانو حکومت چارواکي د بهرانیانو غوښتنو ته د نجونو د ښځو د حقونو په برخه کې تر ډیره تیز د فشار نوم ورکوي او د مداخلې نوم ورکوي. ستاسو په نظر دا څونه د مداخلې مسله ده د بشري حقونو په مسله کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي غوښتنه، او آیا طالبان به دې ته حاضر شي چې د یو بشري حق په توګه دا غوښتنه ومني؟
د بشری حقوقو د نړیوال اصول لمخې هیڅ څوک د دې حق نه لري چې د نړۍ په یو کونج کې د یو چا او د یو قشر بشری حقوق تر پښو لاندې کړي. طالبان هیڅ ډول سره نشي کولای چې د بشری حقوقو د په نقضولو سره دوام وبومي. یو خبره چې ډیره مهمه ده هغه دا ده چې سیاسي معاملات د بشري حقوقو سره مدغم نشي، دا باید بیل شي. هیڅ کله د نړۍ په هیڅ هیواد کې، په هیڅ ځای کې او حتی د بشري حقوقو په تاریخ کې تر اوسه پورې د بشري حقوقو پر سر باندې هیڅ ډلې نه ده توانېدلې چې د بشري حقوقو پر سر د سیاسي معاملې له اړخه کامیاب شي. زمونږ غوښتنه دا ده چې طالبان دې د خپل پریکړو کې بدلون راولي تر څو د خلکو او د ولسونو او د یو خاص قشر چې هغه د افغانستان د د د د نفوس د نیمایي نم زیات تشکیلوي د دوی د حقونو څخه سرغړونه ونیکي.
په دې ورسته کې د نړیوالو ټولنې په سر کې د ملګرو ملتونو لخوا د اعلامیو د ورکړې په اړه خبرګونونه هم خودل شوی په افغانستان کې د نن ویل شوی چې دا تر ډیره اخلاقي غوښتنه ده. تاسو په نظر د ملګرو ملتونو امنیت شورا نور څه داسې وسیلې په لاس کې لري چې دا غینه په استفاده طالبان دي تاړ کې چې دا ورسته پریکړه خپل ورسته پریکړه بیرته واخلي؟
د ملګرو ملتونو د میکانیزمونو او وضعیت په نظر کې نیولو سره د فشار راوستلو بیلابیل صلاحیتونه لري. یو فشار خو یې همدا دی چې طالبان په رسمیت نه دي پیژندل شوي تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا. یو دلیل هم د بشري حقونو نه رعایت دی. نو د امنیت شورا لخوا کېدای شي نور فشارونه راشي، او حتی احتمال د دې هم شته کچیرې د بشري حقونو د سرغړونو مسایل دوام ومومي او تکراری ډول سره ترسره شي، نو احتمال د دې هم شته چې د امنیت شورا په نورو اقداماتو باندې لاس پورې کړي او دا د دوی صلاحیتونه دي.
مرسلین ارسلاو چې په تیر جمهوری نظام کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون کمشنر وایند شکر الله مشکور سره د انتونی ګوتریش د څرګندونو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 1440 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
بیا به هم د افغانستان یوې مسلې ته تم شو. د داعش ډلې لخوا په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندان له وژل کېدو وروسته اوس یو شمېر پوځي او سیاسي کارپوهان د دغې ډلې فعالیت افغانستان او د منځنۍ آسیا د هېوادونو لپاره د اندېښنې وړ بولي. د دوی په وینا د طالبانو د حکومت ناسمې کړنې به د داعش په ګډون نورو ترهګرو ډلو ته د جلب او جز فرصتونه برابر کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم د نامنیو او ترهګریزو فعالیتونو له زیاتېدو اندېښمن دي. تفصیل په دې راپور.
در رابطه با انفجارهایی که در ولایت
دغه کس چې نغواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو بریدونو اندېښمنه کړې.
در همچین شرایط
افغانستان باید د نورو هیوادونو په څیر خوندي وي، ځکه که دا کار ونه شي نو دا به د افغانستان د وګړو او هغه چا لپاره مناسب نه وي چې د افغانستان په څیر په یو ځای کې اوسېږي او تل به دا فکر کوي چې له افغانستانه ووځي.
په تازه انتحاري برید کې چې د دوشنبې په ورځ د بدخشان ولایت په فیض آباد ښار کې وشو، د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په وینا د بدخشان ولایت د امنیه قمندان عبدالحق ابو عمر په ګډون درې کسه پکې ووژل شول او دوه نور ټپیان شوه. د یاد برید مسؤلیت د داعش خراسان څانګې ومنه. د پوځي او سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي چې لګول شویو بندیزونو، بې وزلي او د طالبانو د حکومتولۍ ناسمې کړنلارې ته په کتو سره به له دې وروسته په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو په ځانګړي ډول د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه زیات شي. د چارو پوه اسدالله نادم ازادي راډیو ته وویل
په حقیقت کې د طالبانو اوسنۍ کړنلار او د افغانستان د بېلابېلو برخو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو سختوالی د دې لامل شوی چې ترهګرې شبکې په اسانۍ سره سا واخلي او د خلکو په منځ کې د ځان لپاره د جلب او جذب په هدف کار وکړي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي هم په دې باور دی چې د طالبانو په وړاندې په بدخشان کې د پرونۍ چاودنې په څیر بریدونه د هغو مخالفو کسانو کار دی چې له طالبانو سره یې ستونزې درلودې او اوس په نورو ترهګریزو ډلو کې جلب شوي دي. نوموړي دغې وضعیت اندېښنه وښوده او ازادي راډیو ته یې وویل
عاملان از این حملات از کسانی هستند که سابقا در صفوف خود طالبان بودند.
د دې بریدونو عاملان هغه کسان دي چې څو کاله وړاندې د طالبانو په لیکو کې وو، اوس داعش ته ورغلي او د طالبانو له واکمنۍ څخه خوښ نه دي. شونې ده چې دا بریدونه زیات شي. دا نږدې هغه کسان دي چې طالبان ښه پېژني او په تېرو کلونو کې به یې هغه وخت جګړه کوله چې امریکایي پوځیان وو. اوس طالبانو ته ډېرې پیسې رسېدلي خو دوی ته څه نه دي رسېدلي او دوی په چټکۍ سره نورو ډلو ته جذبېږي او د طالبانو پر ضد بریدونه کوي.
توسط گروه های دیگر و حملات میکنن به ضد طالبان.
د طالبانو د حکومت ویندویانو د دغو پوځي او سیاسي پوهانو د ادعاو په اړه پوښتنه ته ځواب ونه وایه، خو د طالبانو د حکومت ویند ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی داعش ډلې ته ماته ورکړې ده. که څه هم ذبیح الله مجاهد ویلي چې له افغانستان څخه به نورو هیوادونو ته کوم ګواښ نه پیښیږي، خو څه موده وړاندې په نیو ډیلي کې د منځنۍ آسیا هیوادونو چارواکو په یوې غونډه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول د داعش ډلو له حضور نه اندېښنه ښودلې وه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به یو نړیواله مسله راواخلو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د سړې هوا او واورې له امله په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، لارې بندې شوي دي، په زرګونو الوتنې لغوه شوي دي او لا هم په ځینو سیمو کې د نورو روغتونو اټکل شوی دی. تفصیل به د احمد شیبر نوار.
د نیویارک په لویدیځ کې د بفالو په سیمه کې د سړې هوا له امله د اتبش کسانو د مړینې خبرونه خپره شوي دي. د متحده ایالاتونو په نورو سیمو کې هم د اسوشیټیډ پریس اژانس راپور له مخې لږ تر لږه 24 تنه د واورو او بادونو له امله مړه شوي دي. په بفالو کې چې تېره شپه هم تر 40 سانتي مترو پورې واوره وورېده، تر دې مخکې په دې سیمه کې د تیرو څو ورځو په ترڅ کې 2 متره او 40 سانتي متره واوره وورېدلې وه. چارواکي وایي چې د نورو رښتونو امکان هم شته. د نیویارک گورنر کیتی هاچل چې په خپل هم د بفالو سیدونکو دی وايي په دې ځای کې وضعیت داسې دی لکه د جګړې سیمه چې وي. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې یو شمېر کسان په لارو کې په خپلو موټرو کې سار دي. کوم کسان چې په بفالو کې هم مړه شوي دي هغوی اکثر په موټرو کې وو چې واورې پرې اوښتې وې. یو شمېر کسانو بیا هغه وخت ژوند له لاسه ورکړی دی چې واورې توژلې او ځینو کسانو ته روغتیایي مرستې د لارې د بندېدو له امله په وخت ونه رسېدلې نو سا یې ورکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د مړو شویو کسانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه او له ځپل شویو سره د مرکزي حکومت له لوري د مرستو ژمنه وکړه. د واورو له امله د متحده ایالاتونو په ختیځو سمندري سیمو کې د څه باندې 2,00,000 کسانو برېښنا قطع شوې ده. د متحده ایالاتونو په نږدې 48 ایالاتونو کې هوا سړه ده او یخ باد لګی شي. د چیرو سوروزو په ترس کې د دې حواله عمله په زرګونو الوتنې ځنډېدلې دي. یوازې د جمعې په ورځ 4000 سل پروازونه لغوه شول.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم ورزو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
کولمبین خبرونی په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار د طالبانو بندیسته پام کړی دی. په مقاله کې راغلي څلورو نړیوالو مرستندوی ادارو د یک شنبه په ورځ په افغانستان کې خپل فعالیتونه ورسته له هغه وځنډول چې طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د شذو پر کار بندیز ولګاوه. ورسته لولو چې د کوچنیانو د خوندیتوب ادارې د ژغورنې نړیوالې کمیټې د ناروې د کډوالو شورا او پاملرنې موسسې ویلي چې دوی نسي کولای په افغانستان کې په کاري ځواک کې له ښځینه کارکوونکو پرته په اغیزناکه توګه اړو کوچنیانو ښځو او نارینهو ته لاسرسی ومومي. طالبانو د شنبې په ورځ ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو منع کړې او د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ ناوخته پوهنتونونو ته د ښځو پر تاک بندیز ولګاوه. پر کار د بندیز په اړه د طالبانو حکومت ویلي چې د ښځو د حجاب په خاطر یې دا پریکړه کړې، خو ښځو دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې دوی له سم اسلامي حجاب سره کار تکلې او دا اقدام به زرګونو کورنیو ته سخته اقتصادي ضربه ورسوي. د مقالې د لیکوال په وینا یادو څلورو غیر دولتي ادارو چې خپل فعالیت یې په افغانستان کې درولې د ښوونې او روزنې د کوچنیانو د خوندیتوب او تغذیه په برخو کې خدمتونه وړاندې کول. په مقاله کې د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالو شورا مشر نیل ټرنر له قوله راغلي، موږ ټول کلتوري نورمونه په پام کې نیولې دي او موږ په ساده ډول د خپلو وقف سویو ښځینه کارمندانو پرته کار نسو کولای. د ښځینه کارکوونکو حضور زموږ د کار لپاره اړین دی چې هغو ښځو ته لاسرسی ومومي چې مرستې ته سخته اړتیا لري. ای بی سی نیوز خبرونه د بدخشان ولایت کې د طالبانو پر قومندان برید تکتلی او په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده. مقاله یادونه کوي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې د یو موټر بم برید مسؤلیت منلی چې د طالبانو د حکومت یو سیمه ایز قومندان یې وواژه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دوشنبه په ورځ آزادی رادیو ته تایید کړی چې په بدخشان کې د دوی امنیه قومندان په یو موټر بم چاودنه کې چې په فیض آباد کې د امنیه قومندانۍ ودانۍ ته نږدې سوی ووژل سو. ټکور زیاته کړې چې د امنیه قومندان تر څنګ د طالبانو دوه نور وسلوال هم چاودنه کې وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. د ای بی سی خبرونه په مقاله کې راغلي چې داعش ډلې ورسته له هغه په افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړي چې طالبانو په دې هیواد کې د 2021 کال په اگست میاشت کې یو ځل بیا واک ترلاسه کړ.
وزبم په لویدیز ختیس کې کونړ ته ورشو. په تیرو جنګورو کې د دریو وژل شوو ځوانانو پلار ته درې کونډې او 15 یتیمان پاتې دي. دا بوډا رسول الدین نومیږي او 80 کال عمر لري. د چې دغه بوډا له کومو ستونزو سره مخ ده په دې راپور کې وایو.
واویا کلن رسول الدین د ژوند ډېرې تنګې سختې تیرې کړي، خو له ټولو سختو سره هغه وخت لاس او گریوان شو چې کله یو زوی نړیوالو ځواکونو وواژه او دوه نورې بیا په 2019 کال کې په خپله سیمه کې د داعش یا د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې سره په نښتو کې ووژل شول او ترې درې کونډې او 21 یتیمان پاتې شول. که څه هم چې رسول الدین له یو کال څخه د یوې پخې د فلج کېدو او نورو ناروغیو له امله په کټ کې مرګي حال پروت دی، خو بیا هم د خپلو دریو کونډو ان ګورګانو او څه د پاسه شلو یتیمانو له بد حالت کړیږي. ناروغۍ او فقر له خبرو غورځولې ایله د زړه پر زور څو خبرې کولی شي.
درې زامن مې شهیدان شوي دي او دا ټول یتیمان په غاړه پاتې دي. ما دا کال وشو او فهم شل شوی دی.
هغه وایي قومي ویش کې ورته یوازې د څېړۍ او څو بوټي رسېدلي، له دې پرته نور پوله پټې او د ګټې کومه منبع نه لري چې دې پرې خپله درملنه او د کورنۍ پالنه وکړي. ناروغ او کمزوري رسول الدین راته وویل کلیوال ورسره یو څه مرسته کوي او په هماغه یې ژوند روان دی. د سیمې اوسیدونکي وایي کوړنګل دره په تیرو جنګونو کې ډېره ځپل شوې. د دوی په وینا چې داسې کور نشته چې په جګړه کې یو دوه درې یا له دې زیات کسان له لاسه نه وي ورکړي او یا ورته کونډ یو یتیمان نه وي پاتې. د یاد درې اوسیدونکو مولوی هلال راته وویل
د کوړنګل درې 4500 پورې شهیدان برابرېږي د امریکایانو د وخت نه نیولې د داعشانو د جنگونو پورې ډېر زیات مایوبین لري کوړنګل دره. ځان له د داعش په وخت کې 500 پورې کسان زخمیان شوي چې بعضې خلکو خپې فلس شوي دي. ډېر زیات کورونه وران جاړ اوس هم پراته دي د امریکایانو د وخت نه. کوړنګل کې چې څه تیر شوي دي هغه د هېچا نه پټ نه دي چې امریکایانو له د مرګ درې لقب هم ورکړه چې دا د مرګ دره ده. دلته د مرګ نه علاوه موږ څه نه دي لیدلي، یا هم خپل مړي ته جاړلي دي او یا هم د علاقې د خلکو مړو ته هم جاړلي دي.
د هغه په وینا چې یوازې یوویشت یتیمان او درې کونډې سپین ګیري رسول دین ته پاتې دي.
یو زوی نصیر احمد نوم یې و، تقریبا اته کسه فامیل د هغې دی. څلور یې هلکان دي، درې جنکۍ دي او یوه یې کډه ده. بل حزب الله په نوم باندې دی، د هغې نه کسه فامیل دی، اته یې بچی دي او یوه یې کډه ده. چې په دې کې یو هلک دی او باقي پاتې جنکۍ دي. بل زوی د عبدالحکیم په نوم باندې و، د هغه دوه ماشومان پاتې دي. دغه ماشومان دغه سپینګیري ته پاتې دي.
د کوړنګل قومي مشر حاجی فتح الله ازادي راډیو ته وویل خلک دومره ځپل شوي چې یو بل ته د کومک لپاره لاس ورکول وتلی دي.
دا خلک وو چې مخکې به د نورو خلکو سره کومکونه کول، اوس هغه د کومک کول نه هم وتي دي، یو بل سره کومک نشي کولی. مخکې به مالداري او غره کې بدې ساتلي مال ساتل هغه هم نه لري. ټول ترې تباه شوي دي، ځوانان ټول شهیدان شروع او کونډې هر کور کې دوا او درې او څلور پاتې دي. اوس د نکاح کولو هم داسې ځوانان نه دي پاتې چې سرپرستی د دوا او درې ښځو وکړي او هغوی ځان ته نکاح ماشومان ورته غاړي دي، دغه زنانه ورته غاړي دي او د کاروبار او د زندګۍ د کولو هیڅ قسم دغه نشته.
دوی ټول له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې دغو بې وسو او بې سرپرسته کورنیو سره مرستې وکړي. چارواکي بې وایي د کونړ هوارو او غرونو کې سخت جنگونه شوي او همدې جنگونو بې شمېره کونډې او یتیمان شاته پریښي او هر یتیم ته دوی د میاشتې 2000 افغانۍ ټاکلي او د رسول دین د لمسیان ترڅنګ نورو یتیمانو ته هم خپل حق ورکول کیږي. په یاد ولایت کې د شهیدانو معلولینو او ټولنیزو چارو سرپرست مشر مولوی عبیدالله ازادي راډیو ته وویل
ټول ته مونږ میاشتنی کومک فی یتیم په حساب کې 2000 افغانۍ ورکو. شپږو میاشتو په حساب مخکې حواله شوې او د شپږو نورو موته حواله شوې دي.
کوړنګل د مرکز اسدآباد شمال لویدیځ ته په شاوخوا 1.5 کیلومتره کې د دنګو غرونو په منځ کې په شنو نخترو سیړۍ وو او په نورو ونو زرغونه اوږده دره ده. دغه دره په تیرو 20 کالو کې د طالبانو مهم مرکز و چې پکې جنگونه، بمبارونه او د لری وشتونکو وسلو بریدونه ترسره شوي او هم دا لامل و چې نړیوالو ځواکونو ورته د مرګ درې نوم ورکړی و.
اوسم ستاسو پیغامونه.
د ما نوم ملنګ جلالزی دی، د واید خا ولسوالۍ د پکتیکا ولایت د ګواښتې اوسېدونکی د شامردان د کلي وروره. ازادي راډیو سره خرابه ده، خالي پشیانو سره خپړې لګه و، نور شی نه دي راپات. نو د ازادي راډیو ټیسن لی سره سم کیا.
زه میر احمد ملت فعال یم، د هلمند ولایت نه مې دا پیغام درته پریښی دی. ازادي راډیو دلته په افغانستان کې دا چې د اف ام پر څپو او منځنۍ څپو باندې کار نه کوي، د موږ یې په لنډو څپو باندې نیسو او دلته یې همیشه اورو. هر وخت ازادي راډیو سره مینه لرو، و سم تعقیبو او هر وخت هم تعقیبو. نو موږ دا هیله کوو چې تاسو بیرته نشرات پیل کړئ په یو بل فریکونسي باندې په افغانستان کې. دا چې موږ د ازادي راډیو زیات مینهوال واقعنم، ازادي راډیو مو هر وخت اوریدله، ډیر ځینې خوشحاله وو. نو خدای دې همکاران ژوندي لري، د خدای په امان.
زه حارث د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره، زموږ دا غوښتنه ده چې د کجکي ولسوالۍ کې د هلمند پر رود باندې د ازان په علاقه کې وروره یو پل دی چې دې پله تقریبا تر شماله پسې بیا تر جنوب پسې دا دوی حوزې سره جلا کړی دي. خلکو ته ډېر غټ مشکل دی وروره، مخکې احاطان راغلي پر ګرځېدلی دي وروره. خو خلک وایي چې دا د وزارت په وایدامې د خوا څخه دا پل منظور شوی دی. نو موږ ستاسو د راډیو څخه دا خواهش کوو چې دا پیغام د عمارت تر مسؤلینو پسې ورسي چې دا د کجکي ولسوالۍ د ازان په علاقه کې چې دا کوم پل دی وروره، دا خلکو ولسو ټولو مسلمانانو ته ډېر غټ مشکل دی وروره. چې دا زما پیغام نشر کړي وروره، چې دغه پل د مسلمانانو ته جوړ شي چې تر څو د درې څلور پنځه ولایته سره وصل شي.
السلام علیکم ازادي راډیو ته روزانه زما دا خبرې به نشر کې پوه شلې مقامات ته ورسیږي مایی بایی ما پویشه دا طالبان را تک یو نیم کال فاغر دو کال پروکی که زمان کل حقوقی ندره کلی ماشون نپویش بچی هم لارو پویش کار روزگارم و تیر نظام بردو که پویش واسا پر زمان حقوقی ندره کلی و نیکم ماش را کلی ده دا مقاومت تاور سوی رو رسیده